په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سوی دی. نږدې 2 میلیونه مسلمانان په سعودي عربستان کې د حج مراسمو د ادا کولو په بهیر کې د عرفات پر غونډۍ نن راټولېږي. خبرونه په خبرونو پیلو له حمیدې هارون عثمان نه اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. ولسمشر احمد کرزي په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ ژوبلې سبب شول غندلې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې نږدې 2 میلیونه مسلمانانو پرون په سعودي عربستان کې د حج دینی مراسم په داسې حال کې پیل کړل چې په دغه راټولېدنه کې د میرس په نوم د یو وژونکي وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. نن د عرفې ورځ ده او سر له سبا به د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو سره یو ځای په افغانستان کې هم خلک د لوی اختر لمانځل پیل کړي. د یوناما د مطبوعاتي دفتر لخوا د یانکوبیش په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي افغانستان د سولې مستحق دی او دا هیله لري چې افغانان به لوی اختر د صمیمیت ورورولۍ په فضا کې له تاوتریخوالي او وینې تویدنې پرته ولمانځي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي چې د اختر د ورځو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي څو د خوښیو په دې ورځو کې د ناوړه پیښو مخه ونیسي. ولسمشر احمد کرزي په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ ژوبلې سبب شول غندلې دي. پرون ماسپښین په غزنی ښار کې د غزنی د جامع جماعت مخې ته چاودنه شوې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چاودنه د ناوې پر ولسوال شوې ده چې هغه هم پکې ژوبل شوی دی. په عین حال کې د ولسمشر احمد کرزي د ویندوی دفتر د نورستان د والی له قوله ویلی دي چې د شنبه د ورځې په مازدیګر د دغه ولایت د دوه ولسوالۍ پر مرکز باندې د یو توغندي په برید کې چې یو جماعت ته څیرمه ولګې د وطن ملکیان وژل شوي او 8 تنه نور چې د مازدیګر د لمانځه لپاره جماعت ته روان و ټپیان شوي دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې وایي چې حامد کرزي پر جماعتونو او د خلکو د تګ راتک پر سیمو باندې دا ډول بریدونه په کلکه غندلي او دای د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو کار بللی دی. چارواکي وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم پر تنو پرون یو امریکایي سرتیری په ډز وژلی دی. یو سیمه ییز امنیتي چارواکي ویلي چې برید کوونکي د پکتیکا په مرکز شرنه کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې. په دې ډزو کې 2 نور امریکایي سرتیري ټپیان شوي هم دي. ناټو هم په دې پیښه کې د خپل یو سرتیري وژل کېدل تایید کړي دي. په روان کال کې په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو کېږي تر اوسه پورې 15 بهرني سرتیري وژل شوي دي. تېر کال په دا ډول بریدونو کې 2 بهرني سرتیري وژل شوي وو. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو بریدونه د دې سبب شوي دي چې په لویدیځ کې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له ګډون څخه ملاتړ کم شي. نږدې 2 میلیونه مسلمانانو پرون په سعودي عربستان کې د حج دینی مراسم په داسې حال کې پیل کړل چې په دغه راټولېدنه کې د میرس په نوم د یو وژونکي وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. حاجیان پرون له مکې څخه مینا ته ورسېدل او نن د عرفات په غونډۍ راټولېږي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر عبدالله الرابیا د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د میرس د وایروس د خپرېدو کومه پیښه یې تر اوسه په حاجیانو کې نه ده لیدلې. دې وایروس په نړۍ کې په دې وروستیو کې 1 کسان وژلي چې 50 پیښې په سعودي عربستان کې وي. دې مسلې د حاجیانو تر ستنېدو وروسته نورو هیوادونو ته د دې وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. میرس د سارس د وایروس وژونکي بڼه ده چې نورو ته خپرېدلې د سارس په مقایسه ورو دي. د سارس وایروس خپرېدو په 2003 میلادي کال کې آسیا کې په سلګونو کسان وژلي وو. سعودي چارواکي وایي د حاجیانو لپاره د روغتیايي خوندیتوب جدي تدابیر نیولې دي. د سوریې د پلازمینې دمشق په مرکز کې دوی موټر بم چاودنه وشوې. دولتي خبری آژانس سنا وايي تروریستانو اومیه میدان ته نږدې دوه ځان وژونکي موټر بم چاودنه وکړې چې د راډیو ټلویزیون ادارې ته یې زیان اړولی خو تلفات نه لري. تر دې مخکې د راپورونو پر اساس وسله والو کسانو د سره صلیب شپږ کارکوونکي او په سوریا کې د سرې میاشتې یو سیمه ییز رضاکار د دې هیواد په شمال لویدیځ کې وتښتول. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي له دغو ناپیژندل شویو وسله والو سره ارتباط نه دی ټینګ شوی خو ژر تر ژره یې د واړو نیول شویو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په عراق کې پرونیو بمی چاودنو لږ تر لږه 25 کسان ووژل. تر ټولو خونړی برید په شیعه میشتي ښار هله کې وشو چې د بغداد د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. دلته دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. څلور نورې موټر بم چاودنې په کوټ او یوه چاودنه یو ښوونځي ته نږدې وشوه. د باقوبه ښار په کوڅو کې په وروستیو کې داسې پاڼې خپرې شوي چې په عراق کې د القاعده د څانګې لخوا لاسلیک شوي. پکې ویل شوي د ښار اوسېدونکي دی خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي، ګنې وبه وژل شي. په روان میلادي کال کې په عراق کې د تاوتریخوالي له کبله تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا په نیویارک کې د آزادۍ مجسمې سیمه چې د امریکا د یو شمیر حکومتي ادارو د بندېدو په ترڅ کې تړل شوې وه بیرته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شوې ده. دا سیمه چې هره ورځ په سلګونو سیلانیان ورځي پرون سهار وروسته له هغې پرانیستل شوه چې د نیویارک چارواکو ومنله. د دې تاریخي سیمې د پرانیستلو لپاره به د ملي پارکونو د خدمتونو ادارې ته پیسې ورکړي. دا په دې اونۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې 10 ملي پارک او تاریخي ځای ده چې له ایالتي حکومتونو سره د ورته جوړجاړیو په ترڅ کې بیرته پرانیستل کیږي. د آزادۍ مجسمه د نندارچیانو لپاره د اکتوبر په لومړۍ نیټه بنده شوې وه. د نیویارک والي اندرو کومو د جمعې په ورځ وویل ایالت به فدرالي حکومت ته په نیویارک د آزادۍ د ټاپو د پرانیستو په خاطر د ورځې $1,600 ورکړي. د امریکا د ملي پارکونو اداره وایي په 2011 میلادي کال کې 4 میلیونه کسان د آزادۍ د مجسمې لیدو ته ورغلي چې 3 ترلاسه شوي عواید $1,400,000 ته رسیږي. وروستی خبر دا چې د ماسکو په جنوب لویدیځ کې په یوه سیمه کې چې پرون د سختو بلواګانو شاهده وه اضافي امنیتي سرتیري ګمارل شوي دي. دا نښتې او بلواګانې په هغو مظاهرو پسې پیل شوي چې په دې سیمه کې د یو ځوان سړي د وژل کېدو وروسته د اعتراض په توګه پیل شوي وې. د سیمې اوسېدونکي دغلته ورغلي کډوال د دې وژنې مسؤول ګڼي. راپورونه وایي چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې پر یوې لوی مغازې یرغل وروړ او یوې بلې ډلې پر یو ګودام چې بهرنیو کډوالو پکې کار کوو برید وکړ. نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلوازت پولیسو یو شمېر اعتراض کوونکي ونیول. په دې اخو ډب کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شوی دی. راپورونه وایي چې په پرونیو ناکراریو کې سلګونو کسانو برخه لرله. یو 25 کلن ځوان چې د دې سیمې اوسېدونکی او د پنجشنبه په ورځ د یو شمېر کسانو لخوا په ډزو وژل شوی و. د سیمې اوسېدونکي وایي برید کوونکي قفقازیان و. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پوړاندې د تاریخوالي پر زیاتېدو اندیشنه څرګنده کړه. په سعودي عربستان کې حاجه نن د عرفات پر غونډې راټولېږي. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي و چې ملا برادری خوشې کړي خو کارپوهان وایي
تکنیکی توګه باندې خوشې کړې دي خو عملي توګه باندې نه خوشې کړې. دا فرق په دې کې چې مخکې دې په جیل کې او اوس دې په جیل نه بهر راوستل دي او په یو کور کې دي.
پر بهرنیو سرتیرو د دوی د هم افغان همکارانو لخوا حملو اندیښنې پیدا کړي. دیرن پر لانجمن اټومي پروګرام هم راپور لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پوړاندې د تاریخوالي پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړه. دوی وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې له دوی سره د تاریخوالي له 4000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د ناجیې صفی په رپورټ کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په خپل یو تازه راپور کې وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې 40% زیاتې شوې. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشره پروین رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه رپورت به په نظیر راتلونکي کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون له لوري خپور شي. میرمن رحیمی وای چې دوی سره دغه پیخي تر ډیره له پلازمینه کابل سره چوي دي.
د روان کال له پیل څخه تر اوسه له 4000 څخه ډیرو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې یو زیات شمېر یې له مرکز څخه دي. په دغو پیښو کې تر ډیره وهل ټکول، له کوره تېښته، د نفقې نه ورکول، مرګ ته ګواښل او اجباري ودونه شامل دي.
میرمن رحیمي وایي هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ شوې عمرونه یې د 1400 او 1500 کلونو ترمنځ دي. له دې مخکې هم د ښځو ځینې ملاتړې ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د تیر کال په وروستیو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په دې کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پیښې اعلان کړې وه چې 70 پیښې ناموسي وژنې، 18 پیښې جنسي تېري او لسګونه د ځان وژنې پیښې وې. له دې ټولو سره د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي سرنولي تورنوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړي. میرمن رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډېرو مواردو کې اصلي مجرمین خوشی کیږي او د پیښو د زیاتېدو یوازینی علت هم همدغه دی.
د
تاوتریخوالي د مخنیوي په څارنوالۍ کې په شدت سره ستونزې موجودې دي. اداري فساد د زورواکانو لخوا فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي او همدا ستونزې د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې کړې دي. یوه ښځه چې ناامیده شي نو بیا یې تېښته وکړي او یا هم نورو ستونزو سره مخ شي.
خو له بلې خوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلین په دې ادارې لګېدلې تورونه ردوي. د دې ادارې یو مسؤل چې د نوم له خپرېدو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې تېر کال یې 2015 قضیې حل کړي. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څه باندې 10 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې ډېرې هڅې شوې، خو له دې سره سره د پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې کار د بشر حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې راپارولې او پر افغان دولت غږ کوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون ژر تر ژره تصویب کړي.
له ټول نړۍ څخه نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو په بهیر کې د عرفات پر غونډۍ راټولېږي. ویل کېږي چې سعودي چارواکو د ځینو ستونزو له کبله د تیر کال په نسبت کمو کسانو ته ویزې ورکړې دي. اجمل اند او نور جزئیات. دا تیر کال په مقایسه سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د نړۍ له ګډ ګډ څخه د ورغلو حجیانو شمیر په سلو کې وشت کم شوی دی. د سعودي د کورنیو چارو وزیر شاهزاده محمد بن نایف ویلي چې 1,309,551 کسان د نړۍ د 138 هیوادونو څخه سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي. په دې کې هغه حجیان نه دي شامل چې په خپل د سعودي عربستان څخه د حج په مراسمو کې برخه اخلي. سکل سعودي عربستان بهرنیو حجیانو ته د ویزو په ورکولو کې په سلو کې شل کمې راوستې وو. سعودي چارواکو د دې کمې علتونه په محکمه اعظم کې د ځینو مذهبي ودانیو شاوخوا د پراختیا او رغولو روان کار او د مرس په نوم د وایروس د خپرېدو لپاره د مخنیوي تدابیر بللې دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر عبدالله الرابیا د یک شنبه پورس خبري اعلان وتول د مرس په نوم د وایروس تخپلیدو کومه پیښه تر اوسه په حجیانو کې نه ده لیدلې. د وایروس په نړۍ کې په دې وروستیو کې یو شپېته کسان وژلي چې یو 50 پیښې په سعودي عربستان کې وي. په عین حال کې د فرانسې خبري اژانس وایي چارواکو هڅې پیل کړي چې د هغو ناسب شو حجیانو مخه ونیسي چې د دختو لارې مکی معظمې ته ځان رسي. د سعودي امنیتي چارواکو ویلي 1500 سعودي او بهرني حجیان له دې کبله بیرته ستانه کړي چې په قانوني توګه یې ځانونه نه وثبت کړي. دوی همدارنګا د 2500 نورو د نیول کېدو خبره هم کوي. پرون حاجیان له مکی معظمې څخه مینا ته د موټرو اورګاډي په وسیله او ځینې یې پلي ولاړل. له مینا څخه به حاجیان عرفات ته ځي او نن دوشنبه به د عرفات پر غونډۍ راټولېږي. ویل کېږي چې د سعودي چارواکو لخوا د حاجیانو لپاره د سهولتونو د رامنځته کولو په لړ کې نوې د برېښنايي اورګاډي کرخه جوړه شوې چې د 450,000 حاجیانو په انتقال کې برخه اخلي. دا حج مراسم په نړۍ کې وازینی داسې مراسم دي چې په دومره ګڼ شمیر کې خلک پکې راټولېږي. سعودي چارواکو د حجیانو د خوندیتوب د باوري کول لپاره په سیمه کې 10,000 سرتیري موظف کړي دي او حجیانو ته خبرداري ورکړي چې مظاهری او ګډوډي به ونه زغمل شي. ویل کېږي امنیتي چارواکي سپیشلي ځایونه د 4,200 لوړ کیفیت لرونکو کمرو په وسیله څاري چې ځینې تر 2 کیلومتر پورې سیمه تر پوښښ لاندې راوستای شي. د افغانستان څخه هم سکل د تیر کال په مقایسه 40% کم حجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. افغان چارواکي وایي چې افغان حجیان پرته له کوم ستونزې سعودي عربستان ته رسول شوي او هلته هم ورته تر پوخه اخی اسانتیاوي برابرې کړې دي.
خو له سعودي عربستان څخه یو شمیر حاجیان ازادي راډیو ته په استولو پیغامونو کې بیا هم له یو لړ ستونزو شکایتونه کړي وای. هسي اسانتیاوي چې د نورو هیوادونو حاجیانو ته ورکړل شوي افغان حاجیانو ته نه دي برابر شوي. د حج او اوقاف وزارت چارواکو ژمنه کړې چې د حج د مراسمو له ادا کولو وروسته به په شل ورځو کې ټول افغان حاجیان بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د لوی اختر پر رسیدو سره په کندهار کې د څارویو د خرڅولو بازار ته څوي خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې د پخوا په نسبت د څارویو بیې لوړې سوي دي. محمد صادق رښتینی له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، اول خو مو سهار په خیر، دغه بیې ولې لوړې سوي دي؟
سالی صاحب، استاد اوریدون که هم سهار نیکمرغه. لکه تاسو چې معلومه ده، دا محل د افغانستان د نورو سیمو په ډول په کندهار کې هم خپل د شهر پر واټونو او د حیوانات په ګنج کې زیات مرکزان د قربانۍ لپاره څاروي اخلي. خو دوی شکایت کوي چې د پخوا په پرتله د هر څاروي بیه د 2000 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې لوړه شوې ده. خلق د دې لټ د بولی چې د تیرو شکلوي لامل د څاروي روزنه کم شوې ده او هغه څاروي چې دلته ساتنه کیږي پاکستان او ایران ته کاچا کیږي او د اختر د درو ورځو او البته د اختر د ورځو او شپو د نږدې کېدو سره د څاروي بیو تر مخ کې زیاتې لوړې شوې دي او خلق یې درنیولو توان نه لري. د دې ترڅنګ یو شمېر د څاروي سوداګر بیا تور لګوي چې د ګمرکونو ترڅنګ په لار کې امنیتي پوسټ هم د دې څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او که څوک ورنکي نو د تګ اجازه نه ورکوي. دا یو بل عامل دی. او دوی وایي چې کندهار د تیر په شان څړځایونه هم نه لري، نو ځکه ټول څاروي د نور ولایتونو او هیوادونو څخه راوړل کیږي.
رښتینی صاحب، د دغو څارویو د قاچاق د مخنیوي لپاره څه تدابیر سنجول شوي؟
چارواکي په دې ارتباط څه نه وایي او نه هم په مشخص ډول دغه د مخنیوي لپاره کومه اداره موجوده ده. اما تر ټولو لوی ستونزه د اطرافو څخه چې کله شات خلک خپل څاروي راولي هغه د غیر قانوني پیسو اخیستل دي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. له دې څخه مو اوریدل چې په کندهار کې د څارویو د خرڅولو بازار تود شوی خو خلک شکایت کوي چې د پخوا په پرتله د څارویو بیې لوړې سوي دي. او اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د ابتدایي موافقې په باب یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې لیکي د افغان او امریکایي مقاماتو د یوې ونې له پراخو خبرو او جدي بحثونو وروسته ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پړه په اصولو کې موافقه وکړه. د نیویارک ټایمز په وینا کې دا موافقه بشپړ شي نو له مخې به امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی او جان کیری د شنبه په ورځ له سلیر ساته خبرو وروسته یو خبري غونډه ته وویل د امنیتی تړون په برخه کې یو لوی موضوع لا حل شوی نه ده چې هغه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغان محاکمو پر وړاندې د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت مسأله ده. نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت موضوع د واشنگتن لپاره خورا مهمه او پریکنده مسأله ده. سپینې ماڼۍ وروسته له هغې له عراق څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وستلو پریکړه وکړه کله چې د عراق حکومت په دغه هیواد کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني مسؤلیت ورکول رد کړل. نیویارک ټایمز د ولسمشر کرزی په حواله لیکي امریکایي ځواکونو ته د مسؤلیت ورکولو پریکړه د د حکومت له صلاحیتونو څخه پورته ده او په دې اړه باید د افغانستان خلک چې هدف یې لویه جرګه ده پریکړه وکړي. ورسپاڼې په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حواله لیکلی دي موږ باور لرو چې د افغانستان خلک به د دې امنیتي تړون ګټه وویني. هغه ویلي کچیر د امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع حل نشي نو د ښاغلي کیری په خبره له بده مرغه د دواړو هیوادونو ترمنځ به امنیتي تړون ونشي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د وروستۍ موافقې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لاس انجلس ټایمز په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خبره نقل کړې چې ویلي هیواد به د امریکایي سرتیرو لخوا د کوم جرم د ترسره کېدو په صورت کې خپل سرتیري محاکمې ته راکاږي. امریکایي مقامات له افغان حکومت سره په خپلو خبرو کې په دې ټینګار کوي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د دوی ځواکونه د قضایي تعقیب پر وړاندې له مسؤلیت څخه برخمن دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم لږ شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي. خو د ورځپاڼې په وینا کې چېرته کابل او واشنگتن په دې اړه په خپلو کې موافقې ته ونه رسیږي نو دا به د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د 12 کلنو هڅو د شاته تک په معنا وي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دی چې پاکستان ته په کار ده ملا برادر په بشپړ توګه خوشی کړي څو د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق پر رپورټ کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی او دا مهال د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې په دغه هیواد کې په بشپړ امنیت کې دی. نوموړي همداراز ویډیو موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړی شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. د هغه په وینا ملا برادر د خپلې کورنۍ په ګډون نه هر چا سره په خپلواکه توګه لیدای شي او په وینا یې چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی. خو د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو وایي چې د پاکستان حکومت ته پکار دي چې ملا برادر له امنیتي بنده خوشی کړي تر څو په خپلواکه توګه له طالب مشرانو سره وګوري او د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. د سیاسي او افغان چارو څارونکو رحیم الله یوسف زیل آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان حکومت خو اعلان وکړو چې مونږ دې خوشی کړی دي. مونږ چې کوم معلومات دي دا خو دوی تکنیکی توګه مونږ خوشی کړی دي خو عملی توګه مونږ نه خوشی کړی. دا فرق په دې دی چې مخکې دې په جیل کې وو اوس دې په جیل نه بهر راوستي دي او په یو کور کې دي خو دې آزاد نه دي. دې په خپل مرزه باندې حرکت نشي کولی او دا اوس هم
نوموړی همداراز وایي چې پاکستان په خپل وینا عمل نه کوي.
دا خو بیا پاکستان حکومت چې اعلانونه کوي په هغې باندې خو بیا عمل نه کوي. په دې کې اوس څه مصلحت چې امریکا هم کېدای شي دا خبره غواړي چې دوی مکمل آزاد نه وي او بیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دوی دې خوشې کړی شي چې هغې سره رابطې جوړې کړي. زما په خیال باندې دا پالیسي چې کوم د پاکستان حکومت دا د ملا برادر په هکله ډېرې میاشتې دا ویل چې مونږ به دې خوشی کړو بیا نه خوشی کړو بیا آخر اعلان وکړو چې مونږ خوشی کړو په دې کې څو مشکلات دا خبره لا واضح نه ده.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په دیمای کې اعلان کړی او چې د افغان طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دننه له بنده خوشی کړی دی. دغه حکومت همداراز ویلي وو چې نوموړی په افغانستان کې د روان سولې او پخلاینې له بهیر سره د مرستې او د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت تر پرله پسې غوښتنو وروسته خوشی کړی دی. د یادونې وړ ده چې ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو او لیدنو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پاتن و پرون پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او یو سرتیری یې وواژه. دا په تېره یوه میاشت کې څلورمه داسې پېښه ده. د دې او نورو پېښو جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکی وایي یو کس چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پاتن و په پکتیکا کې یو امریکایي سرتیری په ډزو وشلې. یو سیمه ییز امنیتي چارواکي ویلي چې دې کس د پکتیکا په مرکز شرنه کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې. په دې ډزو کې دوه نور امریکایي سرتیري ټپین شوي هم دي. ناټو هم تایید کړی چې یو سرتیری په هغه برید کې وژل شوی چې په پوځي یونیفورم کې د یو افغان لخوا شوی. خو د وژل شوي سرتیری د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په روان کال کې په هغه بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو کېږي تر اوسه پورې 15 بهرني سرتیري وژل شوي. تیر کال په دا ډول بریدونو کې 28 بهرني سرتیري وژل شوي وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبرو کلو شمیرو له مخې د دې سرتیري په وژل کېدو سره پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمیر 133 ته ورسید چې 104 امریکایان دي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو بریدونه د دې سبب شوي چې په لویدیځ کې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له ګډون څخه ملاتړ کم شي. تیر کال دا ډول بریدونه د دې سبب شول چې د یوې لنډې مودې لپاره ناټو د افغان امنیتي ځواکونو سره مشترک فعالیتونه بند کړي. په یو بل پیخه کې پرون ماسپخین په غزنی خار کې د غزنی د جامع جمعات مخه ته چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوې او 15 نور شوبل دي. چارواکي وایي چاودنه د ناوې پر ول سوال شوې چې هغه هم پکې شوبل شوه. بلخوا د وروزګان د امنیه قمندانۍ د ویان فرید عیل له خولې ویل شوې دي چې د یک شنبه په شپه په دې ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې وسلوال برید کې لس پولیس اته برید کوونکي او درې ملکي کسان وژل شوي. په عین حال کې د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر د نورستان د والي د قوله ویلي دي چې د شنبه د ورځې په مازیګر د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ پر مرکز باندې د یو توغندي په برید کې چې یو جومات ته څیرمه ولګېد و تنه ملکیان وژل شوي او اته تنه نور چې د مازیګر د لمانځه لپاره جومات ته ور روان و ټپیان شوي دي. ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې په غزنی او نورستان کې بریدونه غندلې دي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي حامد کرزي پر جماعتونو او د خلکو د تګ راتګ پر سیمو باندې د بریدونو کول پکلکه وغندله. هغه د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو کار وباله. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې دوه تنکي ځوانان د جاسوسۍ په تور وهلي او وژلي دي، خو طالبانو دا تور رد کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، په دې هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری زیاتې شوې. د بشري حقونو د څار ډلې په دې ناکراریو کې د ولسي افغانانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنې کړې او بیا بیا یې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو یو خاص اصل کسیزه قطعه جوړه سوه. دغه قطعه د پولیسو له ځوانانو جوړه ده چې ټول منصوبین افسران دي. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ را لېږلی.
تیره ورځ د خوست د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو سل کسیزه یوه داسې خاصه قطعه تشکیل شوه چې ټول تجهیزات، مالي امکانات، وسلې او وسایط د کمانډو د قطعو په شان دي. د یادې قطعې خاصه ځانګړنه دا ده چې ټول منصوبین افسران او ساتنمنان دي چې په بیړنیو حالاتو کې به د ځانګړو پوځي تکتیکونو څخه په استفاده عملیات ترسره کوي. یادې قطعه سرتیری نه لري او ټوله له خوستیو ځوانو افسرانو او ساتنمنانو څخه جوړه شوې چې د خلکو له رسمونو او رواجونو، همدارنګه د سیموالو له ژبې او منطقې سره بلد دي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ویل چې د نوموړي قطعې منصوبینو ته ځانګړي امتیازونه او امکانات په پام کې نیول شوي او دوی به هڅه وکړي چې نوموړي قطعه د وسلو، وسایطو او تخنیک له نظر نور هم پیاوړي کړي.
د دې قطعې تشکیل سل نفره دی، سل سره ټول افسران ساتنمنان دي. د دې قطعې عایشه د کومندو د کیتیا او موږ به دا په تلاش کوو چې موږ وکولای شو د دې کیتیا لپاره پیشرفته وسایل اکمال او د دې په اختیار کې ورکو چې هغه د شکی دی، هغه اوان دی، هغه 82 دی او دا هغه د شپې دوربدون دی او دا شنور.
د ولسی جرګه د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون همایون د خاص قطعې منسوبینو ته په خبرو کې د هیواد او خلکو په مقابل کې د دوی مسؤلیتونه په ډاګه کړل.
خاص قطعه هغه خالق دی چې خاص عملیات به سرته رسوي او د خاصو عملیاتو لپاره خاص خالق پکور دی او دا خاص خالق به خاص مهارت ولري او د خلکو سره به خاص یو مخصوص چلند وکړي چې هغه په خلکو نگرون او خالق په دې ثانه مینوی دی پورا باید خاص زیوی، خاص مړی، مخصوص مړی دی پوروی، زکه چې دی په اول قدم کې دی ټولو نمخ کې ځون شهادت ته ویر کوي او دی خلکو دی پوروی ور کوي دی وطن ستنه دی پوروی ور کوي.
د خوز علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د پولیسو د خاص قطې منسوبینو ته ویل
هرڅه چې کلاکه دفاع وکړو، په میړانه دفاع وکړو، په غیرت دفاع وکړو، هرڅه چې نور د بی غیرت تو پرېږدو، هر یو خپل وظیفه ته کلاک ودرې، عالم باید د عالم وظیفه اجرا کړي، انجینر
دیادوانی ورد. خوست د پوزی کارپوهانو نظره د افغانستان د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمنده. په دې وروستیو کې خارجي پوځیان هم په دې هڅه کې دي چې د نوموړي ولایت د سرحدونو د خوندیتوب لپاره د افغانانو څخه متشکل قطعې زیاتې کړي.
ایران د غربي هیوادونو د غوښتنه رد کړه چې ډېر حساس اټومي مواد بهر ته واستوي، خو د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه یې د ځینو نورو وړاندیزونو په برخه کې نرمښت ښودلی دی. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له فرشته جلال زیست خبري.
تا ټاکل شوی چې د راتلونکي سه شنبه پر ورځ په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې مذاکرې پیل سي. دا به په ایران کې د جمهور رئیس په توګه د حسن روحاني تر ټاکل کېدو وروسته اول وار وي چې د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. حسن روحاني د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو سره سم د غربي هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې، څو پر خپل هیواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لاره خلاصه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عرقچی نننۍ خبري شاید د زیاتو غربي ډیپلوماټانو لپاره مایوسونکې وي. غربي هیوادونه د ایران څخه غواړي چې خپل یورانیوم د 40% غني کېدو لپاره یو بهرني هیواد ته واستوي، خو د رویټرز په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بچی په سویس کې په دې اړه په خبرو کې برخه اخلي، د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د ځینې نورو ارخونو په اړه ډیر سخت دریز نه درلود. د ایران حکومت وایي چې د یورانیمو د غنی کولو پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی، خو یو شمیر غربي دولتونه ویره لري چې شاید د اټومي بم په جوړولو کې کار ځینی واخلي. رویټرز وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خپل کورنیو مطبوعاتو ته ویلي چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام پر نورو اړخونو بم مذاکره وکړي، خو بهر ته د دغو موادو استول ریډ لاین یا سره لیکه ده.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د سهار 8:30 وي له حمیدې هارون عثمان نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. ولسمشر احمد کرزی په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ جوړ له سبب شول غندلې دي. چارواکي وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم پر تن و پرونې د پکتیکا په شارنه کې یو امریکایي سرتیری په ډزو وژلې ده. نږدې 2 میلیونه مسلمانانو پرون په سعودي عربستان کې د حج دینی مراسم په داسې حال کې پیل کړل چې په دغه راټولېدنه کې د میرس په نوم د یو وژونکي وایروس خپرېدو په اړه اندېښنې موجود دي. د سوریې د دمشق په مرکز کې دوی موټر بم چاودنه وشوي. اخوا بیا په عراق کې پرونیو بمی چاودنو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. او د امریکا په نیویارک کې د آزادۍ مجسمې سیمه چې د امریکا د یو شمېر حکومتي ادارو د بندېدو په ترڅ کې تړل شوې وه بېرته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شوې ده.
او دا هم د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. د تیریونه په خبرونه کې مو د چیړنو او نیولو په بهیر کې د شکنجه پر ممنوعیت او زیانونو باندې بحث وکړ. د دېونه په خبرونه کې د شخصي مسؤلیت حق یا خصوصي حریم باندې بحث لرو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر د چیړنو څنګه مرستيال خاغلی عبد الواحد سیرت را سره مرمدی. سیرت صاحب استری
مشه
د لومړی پوښتنې په توګه راټوي شخصي مسؤلیت څه ته وایي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مسؤلیت د اشخاصو هغه شی دی چې د انسان جسمي او معنوي کرامت عزت په دې کې خوندې وي. نو په دې اساس باندې مونږ ولې سوچې د به انسانانو دوه نوع مسؤلیتونه دي چې هغه جسمي مسؤلیت دی او بل معنوي مسؤلیت دی. د دې نه مخکې که خبره ده چې زه په لنډه توګه د بل مهربان دین د اسلام په حق له چې د انسان او د اشخاص مسؤلیت اشاره کړی ده استاسي درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې الله تعالی د انسانانو د پیدایښت او انسان ته د اشرف المخلوقات او احسن التقويم نمر کړی دی، په همدې اساس باندې د معنویت هم مسؤلیت زمه مبارک دین کړی ده. هغه په دې معنی چې انسان نسی کولای چې د یو بل شخص آبرو عزت تجاوز او یا تاوان او یا زیان ورسیم. نسی کولای چې انسان په انفرادی ډول باندې او یا په اجتماع کې هغه سپک کاندي، هغه ته کنزل وکي، دغه آبرو و عزت وکي. حتی عزیز د زموږ اسلام سپیشل اسلام دې ته هم اشاره کړي که یو څوک حاضر نوی په مجلس کې او یو بل څوک د بل چا په شخصي حریم باندې د معنویات باندې تجاوز وکي اسلام ته غیبت وایي. د خپل خپله بذاته ناروا عمل دی او دا نقص او یو بشری او اسلامی تیروتنه ده چې د یو چا په حق یو څوک کوي. نو په دې اساس باندې اسلام موږ ته ډېر ښه ارشادات وایي، او اول قدم کې دا چې د یو انسان وینه مسؤونه ده، د هغه آبرو و عزت په اسلام کې خوندي دی. نو هیڅوک نسی کولی چې یو انسان په هر نوه په هر شکل باندې په مخ کې یي او که د هغه تر شا په غیبت کې د هغه مسؤونیت ته صدمه او نقص کوی نسی. نو په دې اساس باندې اسلام هم د انسانانو د عزت د کرامت او د شرافت په منظور باندې قوانین وضع کړي، او زمونږ قانون پو خلکو هم په وضعي قانون کې دته اشاره کړي دي. نو په دې اساس باندې مون کوی سو چې مسؤونیت د انسان په ځان باندې مال باندې او انساني کرامت باندې څوک تجاوز نسی کولی، هغه که شخص وي که دولت وي هر څوک چې. نو په دې اساس باندې څوک نسی کولی چې دوی باندې هغه تجاوز وکړي او د دوی هغه کرامت انساني نقص کړي او یا مسؤونیت نقص کړي.
څه وخت شخصي مسؤونیت نقص کیږي؟
شخصی مسئولیتونه کولای سو چې په لنډ او مختصر څو ټکو ته اشاره وکړو په دې هغه باندې. اول دینه مخکې چې زه دې ټکو ته راسم، طبیعي خبره ده چې اشخاص درې نوه مسئولیتونه لري. اول امنیتی شخصی مسئولیت دی، دویم قضایی مسئولیت دی، دریم اجتماعی مسئولیت دی. نو په دې اساس مون کوای سو چې بعضی هغه موارد چې هغه دولتی ارگانونو ته په دې کې اشاره ده، لکه مسئولیت د اشخاص و د افرادو، قانون کې راغلی چې انسان همیش بر یو ذمه دی. دا موضوع ده چې انسان ترغو چې یو گناه نه یې کړي او یا هغه گناه په قانون کې درج نه وي، دی مسئول دی، دی گناهګار نه دی، دی پاک دی، یعنی بر یو ذمه معنا پاک. دا یو موضوع. دویم دا چې یو انسان بدون دی کوم جرم نه دی توقیف یا تحت نظارت او یا بدون دی کوم حکم د محکمې د باصلاحیت امر نه ورته سي، دی څوک ونیسي بندي کې او یا د نظارت کې، دلته د ده مسؤلیت د پښو لاندې سو. دریم که په چیرته یو جرم باندې دی نیول کیږي، هغه جرم مخکې د ارتکاب نه باید هغه په قانون کې تسجیل وي. که چیرته یو عمل قانون کې نه وي او د انسان نه وسي، هغه جرم نه دی، دلته مسؤلیت لري یو انسان. دویم نور موارد دا دی چې د یو انسان په خپل سر یو انسان ونیسي، هغه په خپل زندان کې قوت لري، زور لري، طاقت لري، بغیر د کوم جرم، بغیر د کوم حکم د محکمې و غیره نه دا سړی نیول کیږي او په شخصي زندانونو کې اچول کیږي، د ده هم مسؤلیت د نقص وړ دی. بل د انسانانو مجازات، یعنی جزا ورکول انسانانو ته، دا هم مسؤلیت د انسان دی چې هغه فزیکي لحاظ نقص کیږي. همدغسې تعذیب و شکنجه معنا ده. او بل دا چې کرامت انسانی چې الله عزوجلال څنګه ما مخکې اشاره وکړه چې الله عزوجلال چې انسان اکرم المخلوقات پیدا کړ، احسن تقویم په ښه انداز کې، د ده جسمن هم مسؤول دی، معنویات همچنان مسئول دی. بل مسئولیت لکه چه منگه ول قضایی اگه که اندغسه زی صلاح ارگانونه دی یو مزنون یا یاد مدهم نه پزور اخیستل، اقرار پزور اخیستل بانده، پا جبر بانده، پا اقرار بانده، ده هم مسئولیت دیو انسان نقص کیگه. بل دا چې یو انسان نسی کولی څوک دغه محدودې نه هغه ته چې ته په دغه محدوده کې اوسېږه، په یو محدوده کې منحصر کېدی نسی. دغه آزادي چې یو چیرته سفر وکړي، لاړ سي، او یو دولتي ارګانو دغه ته محدود ساحه ورته وټاکي چې ته له دې ځایه وتلی نسی بیرون په داخل کې، دا هم د ده دغه ګشت و ګذار، تګ و راتګ، دغه محصورول، دا هم د ده مسؤلیت او د ده آزادي ته ضرر او نقص دی. بل موارد زیات دی چې په دې کې انسانان څومره چې فکر وکړي، انسان آزاده، با عزته او با شرفه په دنیا کې پیدا شوی دی، په دنیا کې به ژوند کوي. هیڅ شخص هغه که دولتي وي او که شخصي وي، د دې انسان نه عزت، نه حرکت او نه سکونت څوک د تعرض لاندې نسی نیولی. که چېرته تعرض لاندې ونیسي، نو بناً د ده دغه مسئولیت شخصي، انفرادي او اجتماعي هغې ټول مورد نقص کې راځي او دا یو جرم دی.
بله، ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، زموږ خپرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشري
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه یې شنو چې مون د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خراغلی که څوک د چا شخصي مسؤلیت صدمه ورسوي یا نقص کړي د هیواد وزیر قوانینو په دې حق لاته پیشبینی کړي
لکه څنګه چې ما مخکې ول چې د انسان مسؤلیت زمونږ سپیشل دین او وزیر قوانینو په دې کې اشاره ورته کړي ده هغه که چې جسمی لحاظ باندې او که هغه په مانوي لحاظ باندې په دې کې قانون اساسي دویم فصل هم اشاره ورته کړي او په دې کې د موقت جزا قانون یا قانون د جزا په دې کې هم اشاره ورته کړی ده
بله.
که یو څوک نه حق په یو چا باندې تیری تعرض کوي دغه په حیثیت او آبرو باندې تعرض کوي دغه په کرامت باندې تعرض کوي او دغه تګ را تګ محدودوي یا دین په زوره لکه څنګه ما چې ول چې د جرم په اساس کې دین په زوره اقرار و اعتراف تر اخلی او یا دی په ناحق په زندان کې یا په شخصي زندان وي او یا که دولتي زندې دی دی په نظارت او تحت تعقیف کې نو دغه موارد چې کم د انسان کرامت ته آبرو ته او عزت ته صدمه رسیږي په دې کې صریحا په قوانینو کې راغلی دي هغه څوک چې دا کار وکړي هغه مجرم دی غته جزا په قانون کې پیشبینی سوی ده ورته دغه په اساس به هغه څوک چې دا تیری کړی دی او چا مسؤلیت یې د پښو لاندې کړی دی غب مجازات کیږي او قانون ورته پیشبینی کړی ده
ډیره مننه کوم خغلی عبدالواحد سیرت صاحب چې زموږ بلنه مومنله او په خبرونه کې ور سره غلون وکړ قدرمنو اوریدونکو اوس انې خبرونه هم دومره و تاسو د ازادۍ رادیو نور خبرونه واوري زه درڅخه اجازه غواړم خو وخت ولرئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې بیا هم تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستان لټو دا غو ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ په دغو تلیفوني پیغامونو کې لطفاً اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړئ ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي چې ډېر داسې کسان شته چې دوی زبروي او بې ځایه ټلیفون نه ورته کوي ګرانو دوستانو یو ور بیا هم هغه اوریدونکو ته وایم چې زمونږ اوریدونکي ونه زوروي پریږد چې دوی خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او ډیر کله د ازادي رادیو لاره نه دغه ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي ډیر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 3 8 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسیز مونږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست که دغه پروګرامو په ازادي راډیو کې ونه ورد کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ځینو کسانو دی ځورولی دی او آن دا چې دی لوټ کړی هم دی. نو ګرانو دوستانو، هغه اوریدونکو ته چې خپل دوستان لټوي او ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پرېږدي، ورته وایو چې لطفا د هر چا په تلیفون تاسې هر چیرته مځئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ځینو کسانو دی ځورولی دی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای واورو.
لو سلام علیکم، زه اجی محمد د میوند ولسوالۍ د خود د بازار د منکیسه سای سره خبره کوم. زما زوی پر احمد میږي ښکاله سمون یاشه د کور څخه وتلی دی، کوم معلومات نشته. هر څوک د دت په دمړی یا د ژوندۍ پاک شي معلومات لري، په دغه شمیره ته دی زنګ وایي. صفر واویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس، صفر واویا یو پنځوس څلور پنځوس صفر نه پنځوس. زه به هغه د خپل تر اوسه مکمله جایزه ورکړم. د لس میاشت کېږي د کور څخه وتلی دی او داسناکه خلک ستا ماته ژنګونه هم وایي. او زه په تورخم کې وم شکولم د دوی د علاقه کور خراب کړي چې غیر نه کم ژنګونه راته وایي. وایي راسه چې ورسمه شیلار لیکه برابره کړي، ویم شکولم د دوی د علاقه دواړې خطا کړي. د داس خلکو په کول به چار مسلمان ورور چې هغه ونه کړي چې خپله د خبرې د سره ونه کړي. السلام علیکم.
گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو تلیفوني پیغام واورید. د یادونې وړ ده کله چې تاسو ته څوک تلیفون کوي، ترڅو چې خ مطمئن نشوي چیرته مزي او یا هم چاته پیسې یا کریډیټ او یا داسې نور شیان مه ورکوي. او هغه کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي زوروي، یو ور بیا وایم چې لطفا پرېږدي چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، چاره جنا بناین د کنا ولایت مرکز اسلامباد نه دی. ازادي رادیو د ورک شو عزیزان خپرون د خپل پیغام په دغه مرور اسرائیل ګل محمد دوی د نور احمد مسه ډیره مداوسه د کنا ولایت خانه درته شوی دی. کچر دغه مرور په خپل دماغه جوړی یا دغه د خپل دماغه جوړی ماته تلیفون ته دښ ځنګ وو چې تر اوسه تاسو ته تلیفون لک نه هیڅ سترام تاسو ورو ساده جنا بنا امر دې سم تاسو ډیر مننه کوم چې ما پیغامونه ته مشر کې ګرانه زما څخه تاسو څنګه مسیده چې زما ورو ورو شوه د هر راډیو د لارې نه ځان کوم خصوصا د دې چې مې وړه د خوري دی چې دې دوستانه د دې راډیو د لارې څخه د شیل او خدای او زما ورو ورو پیدا شي. امر دې سم تاسو سره ما د شیل نه دا هغه چې راته ځنګ وو هغه ته زړه لا کاوالي
السلام علیکم، زه عبد الغنی محمد یعقوب چای د پکتیا ولایت نتا سره په تماس کې انده ازادي رادیو کار کوم. پوره دن کو ته ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلام یم جو تر دې چې کال کې جنا دره کده نن یې زپار د اوس محل په ځان په روز یا بنکات انا لري چې چاته په حق معلومات یې مرګ د ځوان هر معلومات یې موږ ډیر تر خوشاله شو حوالې راک نو موږ سره د دې شمیره تماس ونی شو خپل ډبل جایزه دې هم تاسو کې د ټلیفون شمیره دې 0 5 0 0 0 9 9 او
سلام
ما ورور سلطان میزی داته کاله کیز نظر که دی بل اندوال وسره د سید محمد ما خاص کا فکر ری دان جوالی او په یانان کی که پاکستان کې کا سای مش استعمال ما ته کی داته کا کیز مس نظر که نو د مګ نه د جون مال ما ته څه کا ورو ته مال ما ته په دغه شمیره دی مس ټلیفون وکي 0508933 من بلې شمیره ده 0508321024 دغه زما د ټلیفون شمیرې دي که دی زما دغه اورې یا بل ملګري زما دغه اورې ته دغه شمیرې زما ته ټلیفون وکړي. د خدای په امان. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه نیز محمد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی. د حضرت محمد زوی دی. د لس یوولس کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور که د ده په هکړه معلومات لري او یا د خپل زما شخص اوري نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي 0508331353. ماریا ځل بیا تکرارم 0508331353. هر مسلمان ورور که ده په هکړه موږ سره معلومات راکوي نو 200,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي.
کافی معلومات بارہ دیر زنگ ہوئی پیپر واویا اٹھ نوی گریت دری دیر پیپر اٹھ نخلا جائزہ دے ترلا سکڑی.
الو زدیر مند ولایت واشید ولسوالی دلر دستی مدستی سر پتماس کنید وقتی خانویش دو کال مدرکی ار دو اصار کرید تر منمات سر تینزوزر اغوانی خون شریمی دی تلاس کی پر در لمبرو دیش مشتر اری کچین دکی سیپر و سیپر سلور یو سیپر سلور تریه و یو چارا دیا تکرار ہم سیپر و سیپر سلور یو سپر سلور دریه یو ار دوست ملما صفه ده لمبرو دیگ مشتره تماس چنکی ده وکاله که چه نداره که ده و سلام ده میراش جان و روار ده ده حضرت محمد بی ده جخفای نظر اکال نسی ده و سلام.
السلام علیکم. زه چې خسره ده خبرې کوم نوم مې سلیمان ده. زموږ یو کس ورک ده نوم یې ظاهر ده او دا یو کال و چې ورک ده که چا ته معلومات وشي په دغه نمبر زنګ ووایي 0508331522 بیا 0508331522 10,000 روپۍ. السلام علیکم.
السلام علیکم. نظر دیو کرکون کو دین سلام نے مہمان نے پروجے نظر کشو دے سنی ولا تنم باندھ دے کہار سے تا معلومات را کڑو 5000 روپے اپنے اور تینا مرکو او د ټلیفون شمیرې د اعلانو 0508331493 دې تګرام 0508331493 کار سے معلومات را کړه تا 5000 باندې او تینا مرکو مخه پامن.
کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ زما یو ورور ورک دی په امامت مېږي په دوسه کال نه برکت شوی دی که هر وسه په تارا کښې په دغه شمرو سره دې زموږ سره تماس ونی 0 1 1 6 8 7 4 و سلام. سلام علیکم.
گوگل محمد نے رشاد الرسول اعظم کو نے اچھے دو خیریہ ہے میں چاہتا ہوں کہ داؤد نے نہیں کہ سنتا محمد جی نے احساس کا نے سرر نے تو رکھ دی جدا درے وار تلوار وار سال بکال یو پیغام اسوم دے فردی آزادی تے دے دد معلومات دے سڑے درات دے یا دے خپل اوری زے بندی یا زے بل جائی پیرام بکھ کے تو افغانستان کی سب درات دے تے تو دو وار او ات او یو روپی افغانی سلام.
السلام علیکم. گل محمد درخت تکلله دی ایران د پرمرز باندې یال د سوی د کومرو یا هیڅ معلومات د مستند سوی د خپل اوري یا بل سره په دغه شمیره درکلري په دغه شمیره شماره د مست زنګ وي یو یو د کوفي افغاني شیرینی لري. و سلام.
السلام علیکم. ذات قلانی میغم د غزنی دی ولایت د ګیلان دی ولسوالۍ د رسنی دی کلی اوسیدون کیم. زما یو زوی ورک ته نوم یې محمد الله ده. د پنځلسو کالو ده. تور کالی یې اغوستی دي. خولۍ یې پر سر ده. برک څادر یې اغوستی ده. که چاته د ده په هکله معلومات وي یا دی په خپله دا پیغام اوري نو موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ را ووایي. 0 9 4 8 4 6 1 شماره یواری بیا تکراروم. 0 9 4 8 4 6 1
الو سلام علیکم وروره. زما یو ماما ده 15 کاله کېږي چې ورکشوه ده ایران ته تللی ورکشوه ده. تر اوسه پته نه لګېږي چې دا منډه ژوندی ده. دا د ازادي راډیو ته ما پیغام د ټول کارکوونکو ته او که چېرته هر چا ته مخې ته ورغی او نوم یې ګلشاه ته دما مستد د لغمان اوسېدونکی ده او زما څه ټیلیفون شپې شمېره ده 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
دامو یاری کاری مکر نماسونی شی شکر واجا سابنوی رینوی حلوسا ویا پانجو هر کار دیدا کو حضر آدو تیرا والی ولی نام با کرنا سی
سلام علیکم زه احسان الله ما یو ورور دا چې اسلام مو چې حاضر دا درې کاله مو ورته شو دا څه نو چې یل دې اقرار کوم چې پر و و نه نه یو ات نه څلور درې چې دا بیا تکرار وکړي پر و و نه نه یو ات نه څلور درې سلام علیکم
سلام علیکم زه روزګان دی راځه خبره کوم زرانم دي څه وکړه ما یو وخت دی ورکی دا هغه هفته کیږي هغه ولی نه دی کار چاته معلومات وی په دغه شهر کې ماته زنګ وی صفر و نه څه څه و څه دی صفر سلور کار چاته معلومات وی په دغه شهر کې ماته زنګ وی دا اعلان کوي سلام علیکم
السلام علیکم زه د چرشنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم ګلالم ما شناخته ورکړی چې د لالجان په نامه دی څه په ګرانغه ورته وایي څه په لالجان کار یې ورته معلومات ویل که یادی خپله زما زنګ اوري دغه زما د موبایل لمبر دی صفر و صفر و صفر څلور و نه و پنځه نه څلور صفر دوه لمبر یو ځلې بیا صفر و صفر څلور و پنځه نه څلور صفر دوه السلام علیکم
زه حاجی محمد یعقوب صافی د لغمان د ګلتاری د کلی څخه خبرې کوم زما زوی چې محمد اسماعیل نومیږي او د دورونو نومونه یې دادي بلاغه شیریناغه او محمد ابراهیم اته نهه کاله کېږي چې محمد اسماعیل د کوره مرور ایران ته تللی او هلته نادرک شوی که چاته د محمد اسماعیل په باره کې معلومات وي د الله د رضا دپاره په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه اویا پنځه اتیا اویا یو سلو نولس شماره بیا تکرارم صفر اووه اویا پنځه اتیا درې اویا یو سلو نولس او یا د ازادي رادیو ته پیغام پرېږدي په ډېر احترام
نن مې کفایت الله دی د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ اوسېدونکی یم دغه یو نیمه میاشت شاوخوا کېږي زما د یو ملګري زوی عنایت الله نوم یې دی د پلار نوم یې حیات الله دی د خپل کور نه مبارکه شوی دی که هر چا ته د دې هلک په حقله معلومات وي او یا د هغوی سره وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمارو تماس ونیسي صفر واویا واویا یو سلو پنځوس دوه څلوېښت بله شماره ده صفر نهه اویا پنځه زره درې سوه او دوه څلوېښت د ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه او خدای دې همدا چې کامیاب لري
شدہ پیغام پریزدہ میں شدہ اکادی سے
فنانی نامه پا درم نامه مکتوانی دا دوات درکانه کیدی چه ورک دی چه افسوی کانه که پیدای که یو لک اوانی گایزه ورکو پا دا نصر تماس بنیشه سپر وسا ونا چا دویش درویش دیو جیش سلام علیکم
زله پکاره ولا تو څاور سره چې دم کوي ځان د کید خبرې کومه ما یو ځکا وی د روپ نه مړه چې پنګل څو شو چې کله په عمر کې لاس کاله کې نه درخته وي دا تر په دې پورې هیڅ معلومات نشته لاس نه درغلی نو باندې کوم نه ځل راغلی له خپل والد څخه که هر څه د معلومات نه مات دي زم وې زم ما چې په شوار دا چې پر او نیو لاس څلور څلور اختیار لا دوم وایه نصب کوم سپار اوا نیوی لاس څلور څلور اختیار لاس دغه زم ما ته ټلیفون وې ډیر مهرباني شکریا
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسیل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یال لري چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
ازادي رادیو